مننه سحر لیوال. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم ستړي مشئ. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د روان خبرونې ډیره برخه د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو مرکو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ نیمایي کې د ورکوشو عزیزانو خبرونه چې امان الله میرزي چمتو کړې ده اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم، او په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. له هغې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پولیس وایي د یو محلي زیارت د منجاور او د هغه د همکارانو لخوا شل کسه شکنجه او بیا وژل شوی دی. د روسیې وی ورسپانې راپور ورکړی چې په چیچنیا کې چارواکي هم جنس بازان نیسي او وشنی. خو د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. اوس اکرام الله اکرام د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت په مسکو کې د افغان سولې په اړه په جوړیدونکې ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکوي. د افغانستان مشرانو جرګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه د ولسوالۍ او ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو د نیټې د زر تر زره اعلان غوښتنه کوي. او ولسمشرۍ ماڼۍ وایي په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ کې حزب اسلامي د زندانیانو یو شمېر خوشې شي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت په مسکو کې د افغان سولې پاړه په جوړیدونکو ناسته کې د خپل پلاوی د غډون خبر ورکړي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای د پلاوی چې د بهرنۍ او چارو وزارت د مرستيال ترکه چارواکي پکې دي، د روسیې په ناسته کې به د غډون په موخه مسکو ته ولاړ شي. له دې وړاندې د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلیو تر هغه به په دغه ناسته کې د غډون یا نه غډون پریکړه ونکړي تر سوچ په دې اړه ورسره ټول معلومات شریک نشي. ټاکل شوی چې د رواني حمل میاشتې په 15 نیټه روسیه د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د ناستې کوربه وي. په دې ناسته کې افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته د غډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان مشرانو جرګه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د ولسوالۍ او ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو د نیټې د زر تر زره اعلان غوښتنه کوي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت ته پکار ده چې نور امتیازي دورې ته د پای ټکی کېږدي او واقعي ولسواکي عملي کړي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشریعاتونو باندې باور نه لرو. باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخابات معلوم شي تر څو د ملت باور پیدا شي، او د حکومت لپاره او د ملت لپاره موږ پارلمان لپاره مجبور کې دواړه وټاکونې مشرانو جدي ولسي لپاره نور شرم ده چې د اتم تخنینی امتیازي کال انتظار کوو، او دا به ډېر شرم دی.
نوموړي ویل په امتیازي تقنینی کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی او باید د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بنسټیز کارونه روان دي، خو دا مهال یې نیټه نشي اعلانولې. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ کې د حزب اسلامي د زندانیانو یو شمېر خوشې شي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړو چې له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک د عملي کولو لپاره افغان دولت خپل ټوله تیاری نیولې، او حزب اسلامي باید کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو نیټه څرګند کړي.
و شما در هفته آینده شاهد خواهید بود که
او تاسو به پراتون کې اونۍ کې شاهد اوسئ چې د توافقنامه ټول اړخونه د عملي کېدو لپاره نهایي شوي، او لمخې به دغه حزب یو شمېر زندانیان را خوشې شي. د افغانستان له زندانونو څخه د حزب اسلامي د بندیانو ازادي دل د سولې په توافقنامه کې د دغه حزب مهم شرط ګڼل کیږي. په ورته وخت کې کابل کې د حزب اسلامي یو شمېر یو غړی امین کریم ازادي راډیو ته وویل د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړې لمخې ځینې تخنیکی کارونه شته چې د حل په هدف یې هڅه روانه دي، او دغه ستونزو د حل وروسته به د حزب امیر د افغانستان په یو ولایت کې راسرګند شي. او د افغانستان اجرایي ریاست وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې باید خځې پراخه ګډون وکړي، او په دغه پروسه کې د ګډون لالارې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د خزینه متشبثینو په درې ورځني اقتصادي کانفرنس کې وویل چې په حکومت کې په بیلابیلو برخو کې خزو ته د کار کولو زمینه برابر شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغان دولت په کابینه کې د درې خزینه وزیرانو ترڅنګ نه موینانې هم کار کوي. د دې ترڅنګ د ملي شورا په سلو کې 15 خزی دي. کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. بهرنۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیس وی د یو محلي زیارت د منجاور او د هغه د همکارانو لخوا شل کسان شکنجه او بیا وجل سوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه مقام محمد بلال پرون ویل چې د پنجاب ایالت په ختیځ کې د یو زیارت منجاور او د هغه څلور ملګري په لرګیو او چړو د مریدانو د وژنې په تور نیولې. د پاکستان جیو ټلویزیون راپور ورکړی چې قربانیان تر مړینې مخکې شکنجه سوي او مړی یې په داسې حال کې موندل سوي چې کالي یې په تن نه وه. د سرګودې زولې د صدر تھانی یو مسؤل زمیر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
تیرہ شپہ ایونیم بجائے دا درگاہ محمد علی نہ شپاڑس مڑی او شپک جوبل کسان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال تا ورسول چپکی چلور کسانو پا ہسپتال کے ساور کڑا او دا شان د مڑو شمیرا شلو تا ورسیدا چپکی شپاڑس نارینا او چلور زنانا شامل دی او دو کسان جوبل دی.
زمیر حسین ویل چې د دې زیارت متولی یا منجور خپل مریدان وربلل د نشې توکو لو ورکول ورسته شکنجه کول او وژل. ویل سی چې د دریو شوزو په ګډون د څلورو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. راپورونه وایي چې د عبدالوحید په نامه منجور د کسانو پر وژنه اعتراف کړی دی. د روسیې یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې په چچنیا کې چارواکي هم جنس بانزان نیسي او وژني. نوایا غازی ته ورځپاڼې پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې په چچنیا کې په وروستیو ورځو کې تر سلو زیات هم جنس بازان نیول سوي او درې تنه وژل سوي دي. ورځپاڼې د ځینو سرچینو چې نمونې نه دي اخیستل سوي په حواله راپور ورکړی چې د هم جنس بازو نارینهو په اړه معلومات د کورنیو چارو وزارت د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې او نورو بنسټونو سرچینو تایید کړي دي. بلخوا د چچنیا د جمهوریت د مشر رمضان قدیروف مطبوعاتي ویان دغه راپور رد کړ، هغه کاملا درواغ او غلط وباله. په سربیا کې خلک نن د ولسمشری په انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. داسې ښکاري چې صدر اعظم الکساندر ووچچ به چې د جمهوری اسات کاندید دی د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی سي. دا په اصل کې ده چې دغه هیواد هڅه کوي چې د خپلو اروپایي اهدافو او له روسیې سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. و څلوېښت کلن الکساندر ووچچ تمه لري چې د دغو انتخاباتو څه باندې 50% رایې خپلې کړي او په دې توګه د ولسمشری 15 کلنه دوره وګټي. هغه د خپلې رایې تر کنونې وروسته وویل
زمانیم دغه انتخابات به په سربیا کې ثبات راولي او د اقتصادي اصلاحاتو دغه راز اقتصادي بریا چارې اسانه کړي.
زیات نظر پښتنې شي چې ووچچ شایي د اپوزیسیون په وړاندې چې سره ویشل سوی په اسانۍ بریا خپل کړي. بلخوا د ارمنستان اوسیدونکي نن په پارلماني انتخاباتو کې خپل رایه کاروي. د رایه په نتیجه کې به دا پریکړه کیږي چې څوک له پلان سره سم راتلونکی کال د پارلماني سیستم په مرسته دغه هیواد رهبري کړي. د 2015 کال د پښتنې په نتیجه کې په اساسي قانون کې د تصویب سویو تعدیلاتو له مخې به د ارمنستان صدارت ته زیات صلاحیتونه ورکول سي او د جمهور رئیس مقام به چې پارلمان به یې تاییدوي تر ډیره تشریفاتي بڼه ولري. په کمپاینونو کې نهو ګوندونو او متحدانو یې برخه درلوده. دوی د جنوبي قفقاز په دغه جمهوریت کې چې 3 میلیونه نفوس لري تر ډیره پر اقتصادي ستونزو تمرکز درلود. دغه سیاسي ډلې هڅه کوي د کمپاینونو په مرسته په پارلمان کې زیات سیټونه خپل کړي. نظر پښتنې ښیي چې د ولسمشر سرکاسیان د واکمن ګوند او د ارمنستان د ائتلاف د پخواني غړي روس پلاو شتمن کس گاکیک څارکوتسیان ترمنځ به نږدې سیالي روانې وي. اوس هم مرزی احمدزی د حواله حل سره
د هم د افغانستان د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګریت په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او 23. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او 21. په مزار شریف کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او 21. په کندهار کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او 18. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او 18. او په بامیانو کې به هم آسمان به صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او 0.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. افغان حکومت وای اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان د بهرنی سیاست لو 15 کړیو یو هغه ده.
ما در حلقه اول سیاست خارجی خود که کشورهای منطقه هست و غیر از پاکستان یک روابط تعریف شده بر مبنای رابطه دولت محور با تمام کشورهای منطقه داریم.
په دې اړه د راپور سربیره د نړیوالو چارو لیو کارپو سره هم غږېدل یو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي ژر تر ژره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده، موږ په دې تشریح اعلانونو باندې باور نه لرو. باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخاباتو معلوم شي ترڅو د ملت باور پیدا شي.
ولسمشری مانی وی په پام کې دا چې راتلونکي اونۍ د حزب اسلامي د زندانیانو یو شمیر خوشی شي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم در تر پورونه چمتو کړی دي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر د افغانستان د بهرنی سیاست له 15 کړیو یو هغه ده. د ولسمشر غنی د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د ملي والی حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپل بهرنی سیاست په 15 کړیو کې د پام وړ ګامونه اخیستي او سربیره پر دې چې د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي په نړیواله کچه هم یوه اجماع رامنځته کړې ده. په دې اړه عباد الله حنانځی راپور راکوي.
افغان ولسمشر د نړیوالو د هر اړخیز ملاتړ د خپلولو په هدف د خپلو بهرنیو سفرونو په ترڅ کې دا ځل اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته روان شوې او دا د افغانستان د بهرني سیاست له 15 کړیو څخه یوه بل کېږي. د ولسمشر غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د بهرني سیاست پیاوړتیا او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې د ولسمشر غنی له مهمو ژمنو څخه دي چې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه هم اخیستل شوي دي. ښاغلی مرتضوی د یک شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل اوسمهال افغانستان د پاکستان پرته د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او په نړیواله کچه یې هم یوه ستره اجماع رامنځته کړې ده.
حکومت وحدت ملی در پنج
دی وایي د ملي والی حکومت د خپل بهرني سیاست په 15 کړیو کې ګټور ګامونه اخیستي. په لومړۍ کړۍ کې چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې دي، د پاکستان پرته د سیمې له نورو هیوادونو سره روښانه او دولت محور اړیکې لرو.
با تمام کشورهای منطقه داریم.
د زیاتوی چې د غدریو هیوادونو ته د ولسمشر سفر پر اقتصادي او پراختیایي موضوعاتو راڅرخي. ښاغلی مرتضوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د یادو هیوادونو د لوړپورو چارواکو سربیره له یو شمیر سوداګرو سره هم وګوري او هغوی به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 2.5 کاله وړاندې د افغانستان بهرنی سیاست په 15 کړیو ویشلی و. په دغو 15 کړیو کې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي هیوادونو، د سترو مرستندویو هیوادونو، آسیایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې شاملې دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې له کورني سیاست پرته بهرنی سیاست ناکام دی. سیاسي کارپوه ودیر صافی وایي حکومت نه یوازې دا چې په خپل کورني سیاست کې بریالی نه دی، سربیره پر دې له یو شمیر ګاونډیو هیوادونو سره هم ښې اړیکې نه لري.
خارجی سیاست تطبیقول د داخلي سیاست په مطابقي دا د جته د نن اوران د نن جوړ نه خارجی سیاست به هیڅ وخت نشي جوړېدل. تا د گاونډي او حلقې سره د خارجی سیاست څوک ایران چیرته ده، پاکستان چیرته ده، او دای با اندونیزیا او د استرالیا او د سنگاپور نه چیرې اوري ځان ته چې د سفر کړه اګه ده اس ورځ به کول دي وخت به کول دي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې یو شمیر غړو او ځینو سیاسي ګوندونو هم د ملي وحدت حکومت پر بهرني سیاست انتقاد کړی و او ویلي و چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې په خپل بهرني سیاست کې له ثبات او لازمو ظرفیتونو څخه برخمن نه و. هخوا د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم که څه هم وایي چې د حکومت د بهرني سیاست لومړی کړی چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې وي لا بشپړه شوې نه ده، خو دغو دریو هیوادونو ته د ولسمشر سفر یو ګټور ګام بولي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، عباد الله حنانزی وو چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغه سفر په اوس کې افغانستان لپاره څومره مهم دی.
تاسو پوهیږئ چې ولسمشر د خپل آن په لحاظ باندې، د خپل پالیسي او فکر په لحاظ باندې افغانستان یو غښتلی افغانستان غواړي، مګر متاسفانه هر هغه څه تر اوسه شوي دي هغه د افغانستان په خپلتیا باندې نه دي منتج شوي. زه عقیده لرم چې په هغې کې د سیمې د هیوادونو اوله مسله وه. موږ مجبور وو چې د سیمې د هیوادونو سره مو خپل تړاو او خپل اړیکې په داسې ډول باندې تعریف کړې وې چې هغه یوازې د افغانستان د ارمانونو، د افغانستان د انکشاف او سیاست او امنیت په غراوی باندې منتل شوی متاسفانه دا کارونه شو په دې کې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ اړیکې په دې کې د پاکستان سره د خشن حالت په دې کې د روسي د طالبانو د بیا جوړېدو مسله ده د چین د پرمختګ او انکشاف مسله ده نو په دغه برخه کې د ولسمشر پالیسي چې هغه اوله حلقه وه هغې کې زه فکر کوم چې لا ډېر پرمختګ نه ده شوی ولې دا چې ولسمشر د خپلو پلانونو پر بنسټ باندې دا د اوس استرالیا او انګلیزیا او بیا سنګاپور ته ځي دا قیده لرم چې دا په خپل ذات کې نیک قدم دی هغه کولی شي چې د سیمې د نړۍ د دغه سې مهمو هېوادونو سره تګ راتګ پیل کړي تجارت پیل کړي کوم هیئت چې دې سره بځي دوی د هغو تجارانو سره د سوداګرو سره په تجارتي برخه کې تړونه امضا کړي په لوري وخت تفاهم ایجاد کړي هغه مسایل چې د دواړو هېوادونو یا د درې هېوادونو د افغانستان د سیاسي زعامت ترمنځ به جوړیږي او یا هم دوی پورې اړوندي د دې هېوادونو ترمنځ داسې تفاهم ایجاد کړل چې تجارت ته وسعت ورکړي او په لوري وخت کې سیاستونه ورسیږي زه عقیده لرم چې دا په خپل ذات کې قدم دی مګر دا چې څومره عملي جامه بلري څومره به زر ملموس نتایج افغانستان حکومت ترلاسه کړي دا بیا هم د افغانستان د کوم سیاست او د افغانستان د نظام مرحبري پورې اړه لري
خادم صاحب هم دې موضوع ته اشاره کوله د کورنی سیاست پر اړه تاسو یو څه اشاره وکړه اصلي پښتنه دا ده چې یعنی په افغانستان کې په کور دننه افغان مشران یعنی تاسو به تر معلومات کیږي چې کورنی سیاست څومره غیس کولای شي د بهرنی سیاست باندې او ک مونږ څومره په دې حد کې یاستو چې و شو کولای له نورو هیوادونو سره پر متقابل درناوی ولاړ او ټینګیړي کې وپالو
درې لارې چارې کولی شي چې مخ پر وده هیوادونو لکه افغانستان ورغی یو قرضی دی چې مختلف هیوادونو یې مثبت ځپلو هیوادونو ته ورکړي بل بلا عوض مرستې دي لکه په تېرو 15 کالو کې چې شو درې ما اساسي مسله د تجارتي راکور کو خبره ده چې هغه کې هغه مختلف هیوادونو باید مثبت ځپلو هیوادونو سرمدارا وکړي کومک وکړي او ډېر زیات مسائل داسې حل کړي دغه هیواد په جګړه کې نه ولي دغه تجارتي اړیکې دی پای شي چې دغه لیدلې هیواد پر خپل خوب باندې ودرېږي ځکه دا لرم چې دغه خپل هیوادونه هغه وخت کې د مصیبت ټول هیوادونه سره مرسته کوي چې په نتیجه کې په نتیجه باندې کوشي حتی اقل دغه هله ولري چې کورنی سیاست یا کورنی سیاسي انضباط دی پای شي چې دغه مرستې یا دغه بیلې وزمستې قرضې او په نه وخت تجارتي اړیکې چې د دوه هیوادونو ترمنځ جوړیږي دا به نتیجه ورکړي
د نړیوالو چارو کارپوه چې استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر د اهمیت په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان مشرانو جرګه وی په امتیازي تقنینی کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی او باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې عمومي غونډې ته ویل د انتخاباتو په اړه باید د ژمنو پر ځای عملي اقدامات وشي ترڅو د ولسواکۍ اصل پر ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو نیټه نشي ټاکلی خو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره بنسټیز کارونه روان دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه تم کال ته د ولسی جرګې د امتیازي کال لغزیدو اندېښنه لري. وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په هیواد کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو ډاډ څرګند کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په تړاو د سناتورانو له اندېښنو وروسته وویل افغان حکومت ته پکار ده چې نور امتیازي دورې پای ته ورسوي او واقعي ولسواکي عملي کړي.
انتخابات دیموکراسي اصل ده مونږ په دې ته شیلانونو باندې باور نه لرو او باید عملا ورځ مشخص شي تقویم د انتخاباتو معلوم شي ترڅو د ملت باور پیدا شي او د حکومت لپاره او د ملت لپاره مونږ پارلمان لپاره مجموع کې دواړه وتاخونه مشرانو دې ولسیو لپاره نور شرم ده چې د اتم تقنینی امتیازي کال انتظار کوو او دا بدیر شرم دی.
دا په داسال کې د چا افغان ولسمشر د کب د میاشتې پښپاړسمه نیټه د ولسی جرګې د شپاړسمه دورې ووم امتیاز اجلاس پرانست. لدې وړاندې د جرګې تیر کال هم د تقنینی فرمان لمخې کارته دوام ورکړی وو. دا په داسال کې د چې د 1349 مریض کال په پسرلی کې باید په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شوي وي. افغان حکومت ویلي چې دا انتخابات له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته ترسره کیږي او د دې لپاره د انتخاباتي کمشنرانو د بدلولو ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم باید کار وشي. سناتوران اندیښنه لري چې د نامنیو له پراخېدو او د انتخاباتو کمیسیون له بې پروایۍ سره دا انتخابات نور هم ونه ځنډیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بنسټیز کارونه روان دي، خو دا مهال یې نیټه نشي اعلانولی. د یاد کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل حکومت یې دوه مهال ویش سپارلی، خو بودیجوي ستونزو دا انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
دو قائم لائنه ریاست جمهوری ته ورکړی دي چې هغه په دې وجه باندې هم د ډونرانو سره موږ شریک کړی دي. موږ غواړو چې راتلونکي ول پارلماني ولسی جرګې ټاکنې او هم د ولسوالو ټاکنې ډېر شفاف او د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول ټاکنې ولرو.
له دې وړاندې د انتخاباتو په برخه کې د مدني ټولنو شبکې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې ناکام بللی، ویلي دي هغه کارونه چې باید ترسره شي وایي نه دي شوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي کېدو هڅه کیږي او دا ټولې چارې تابن وخت ته اړتیا لري.
قدر من اوریدونکو د یوسف خان زادران راپور ته غوږوي. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تمکیګو د افغانستان مشرانو جرګه په بخنې سره د افغان حکومت اجرایي رئیس وی په پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره خځې باید په ټولنه کې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. عبدالله چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د خزینه متشبثینو په اقتصادي درې ورځني کانفرنس کې خبرې کولې وویل د سوداګرۍ په ګډون په حکومت کې ښځو ته د کار کولو ښه چانسونه برابر شوي دي. رحمت الله افغان په اړه راپور لري.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي افغان ښځو ته په سیاسي، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې د خدمت کولو او پرمختګ ښه فرصتونه برابر شوي دي. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خزینه متشبثینو درې ورځني اقتصادي کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې افغان ښځې باید په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره په ټولنه کې خپل سیاسي حضور نور هم پیاوړی کړي. پر سیاسي وضعیت سربیره د افغانستان پارلماني انتخابات د افغان ښځو لپاره یو فرصت دی ترڅو دوی په انتخاباتو کې په ګډون سره په دې برخه کې یو بل لوړ ګام اوچت کړي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو او رونتیا د سار مؤسسي مندنې ښیي چې د نوماندو ښځو د کمپاین پر مهال اقتصادي نیمګړتیاوې د یو شمیر کړیو له لوري د هغوی پر وړاندې منفي تبلیغات او نامنۍ هغه څه دي چې د دغې مؤسسې غړي ورته اشاره کوي. په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون او د افغان ښځو د اقتصادي پراختیا نړیوال مرکز په مرسته د افغان متشبثو ښځو درې ورځنی کانفرنس جوړ سو چې پکې به د افغان سوداګرو ښځو ستونزې وڅېړل سي او دغه شان حل لارې به ورته ولټول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان خزینه متشبثو ښځو د کارونو د چټکتیا په هدف په یاد وزارت کې یو ځانګړی عمومي ریاست رامنځته کوي چې په دې سره به د افغان سوداګرو ښځو ستونزې یو څه هوارې سي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې په حکومت کې 19% له خزینه قوې څخه استفاده کیږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. دلبر نظری په دې اړه وویل
قابل دقت است کې مشارکت مردان
د پاملرنې وړ ده چې د نارینه وو د انساني قوې ونډه 1.8% ده، په داسې حال کې چې د خزینه او انساني قوې ونډه 19% ده. په خصوصي مؤسساتو کې د ښځو د تصمیم نیونې ونډه 19.6% ده.
د افغانستان د ټاکنو او رونتیا د سار مؤسسې مندنې د ښځو په برخه کې بې عدالتۍ په سیاسي پریکړو کې ښځو ته ونډه نه ورکول، زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی، د کاري فرصتونو نشتون او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی په وړاندې عمده ستونزې ګڼي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
خیر من اوریدونکو دا هم یو امنیتی موضوع د پکتیا د ولایتي شورا ځینې استازي په دغه ولایت کې د مخبر زیاتیدونکو نام نه ځخ اندېښنه نه لري. د ولایتي شورا غړي وایي ک مرکزی حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات ونه کړي لري نه ده چې دغه ولایت ځینې سیمې د وسلوالو لاسته ولويږي. نور حال سیمې څخه د اوتپان راکوي.
د پکتیا ولایتي شورا غړیو د یوې خبري ناستې پترڅ کې اندېښنه څرګنده کړه چې د امنیتي ادارو ترمنځ د نامغږۍ له امله د وسلوالو طالبانو مرکزونه د دغه ولایت مرکز ګردیز 5 کیلومتري ته رسیدلي او د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پېښ کړی. دا ولایتي شورا رئیس الامیر بارمزوی په دغه خبري ناسته کې وویل دا د ولایت امنیتی ادارې په خپل منځو کې همغږي نه لري او دا 203 تن در قلی اردو کمانډان کده د سیمې امنیت ته لنورو ادارو سره په شریکه پام ونه کړي خای ډیری سیمې د دوی له لاسه ووځي
کلی اردو کماندان بار بار مونگ مرکز کی شکایت کرده دا بار بار مونگ الاری ولی دی ولس غاگ دی ولایتی شورا غاگ دی ولسی جرگی وکیل صاحبانو غاگ هیچ چانه دا آوری دلائی کلونا کلونا ایدال تکیگی دی امنیتی ورگانونو سرا همغگی نلری دی لاری پوگدو که چی دی دوی مسئولیت دا تاسو گوری چی روزانه خلق کزیگی دی طالبانو لخوا آقا پا شهادت رازیگی نو پیکر کوام چی مونگ بودی ریسی می دلاس ورکو
دا داموال یوازی دا قلی اردو کماندان نبل که دا طول امنیتی دارو مسئولین په مرکز کې داسې خلک ټاکل شوی دي چې هغوی د دې ولایت له اراضۍ سره بشپړه بلدتیا نه لري او په اساس یې دا ولایت نام نه دی. په دې خبري ناسته کې د ولایتي شورا غړي عبدالروف خان زدران چې څو ورځې وړاندې په کور د وسلوالو طالبانو له لورې برید شوی و وویل
طالبانو مرکزونه په سروټي په سیدکرام ډم په دغه خوا کې د اوس ورځو کې تقریبا د دوی یو ګروپ لس کسیز او پنځه لس کسیز ګروپ سروټي دا راختلی دی چې غواړي چې هلته مرکزونه ځای په ځای کې خپل تشکیلونه برابر کړي. که دولت په دې برخه کې پام ونه کړي اوس نه د دوی مخه ونه نیسي نو راتلونکی کال به د پکتیا کې ډېر یو ناوړه او بدې پایلې ولري.
د ده په خبره د وسلوالو طالبانو مرکزونه پخوا په ولسوالیو کې وو چې اوس د ښار څلورو خواوو ته رانږدې شوي او همدلته مرکزونه جوړوي. د خبري ناستې په ترڅ کې د ولایتي شورا یو بل غړي محمد رحمان قادري زیاته کړه چې د دې ولایت په درې او څلور کیلومتري کې بشپړ او ډاډمن امنیت نه لري.
د حاج صاحب الحاج پاشا خان زدران کور تقریبا څلور کیلومتره د ښار نه لري ده ولې هر ورځ د دوی مخالفینو سره همدغه لاس په ګریوان وي جنګ وي او دولتي چارواکي چې دی تقریبا 500 متره یا 600 متره دغه نه کلوردو لري پرته ده ډزې اورېدلې کېږي ول دوی غوښته ځان رسوي دغه ملاتړ نه کوي خپله موږ ته بعضې مسایل پېښېږي چې ول دوی هلته نه ځي ول دغه ملاتړ نه کوي ولې هغه نقاط چې ټول ښار به دغه نه تهدید وي ولې هغه نقاط کې پوښتنې ایجادوي لس کیلومتري کې نه بلکې تقریبا څلور کیلومتره تر پنځو کیلومترو پورې یې خواته امنیت نشته.
د نوموړي په خبره که د ادارو ترمنځ همغږي ایجاد نه شي نو دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي او به نه شي کولی په ډېرې اسانۍ سره یې له لاسه وتلې سیمې لاسته ورشي او یا د ښار وضعیت کنټرول کړي. موږ هڅه وکړه چې د دې خبرو په اړه د پکتیا 203 تندر قلی اردو د مسؤلینو او پکتیا امنیه قمندان نظر ترلاسه کړو خو له پرله پسې هڅو سره سره مو څوک پیدا نه کړل چې د دې خبرو په اړه منفي یا مثبت ځواب راکړي.
افغان چارواکي وایي حکومت به تر دوه اونیو پورې له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک مواد عملي کړي. تفصیل د خان محمد سینګ په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک مواد د عملي کېدو په حال کې دي او تمه ده چې حزب اسلامي کابل ته د خپل مشر د راتګ نیټه ځانګړې کړي. د جمهوری ریاست د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل تر را روانې یوې اونۍ پورې به د حزب اسلامي د بندیانو یوه ډله له زندانونو خوشي شي.
در هفته آینده شاید خواهید بود که مفاد توافق نامه
پراتلون کی اونۍ کې به شاهدان و سوچې د توافق نامه مواد په عملی توګه د بشپړېدو په حال کې دي. د حزب اسلامي د بندیانو یوه برخه به آزاد شي او تر 15 ورځو پورې به ټول مسؤلیتونه چې حکومت ته ورتر غاړي ول ورته تیارای شته.
د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک شاوخوا شپږ میاشتې مخکې لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک له لاسلیک کېدو او د ملګرو ملتو د سازمان د تحریمونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له لرې کېدو وروسته د دغه حزب مسؤلینو ډېر ځلې ویلي چې ګلبدین حکمتیار به ډېر ژر له خلکو له تاوده هرکلي سره کابل ته راشي خو ګلبدین حکمتیار د تفاهم لیک د ځینو تخنیکي لاملونو او له زندانونو څخه د حزب اسلامي د غړو د نه خوشي کېدو له امله تر اوسه پورې کابل ته نه دی راغلی. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو غړی محمد امین کریم چې کابل ته د حکمتیار د راتګ د کره نیټې په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د یو لړ تخنیکي مسایلو په هوارېدو سره به حکمتیار په خلکو کې راڅرګند شي.
د اسلامي جمهوری دولت د مشرتابه او حزب اسلامي افغانستان لخوا د مجاهد امیر د راتګ لپاره تیاریان شته. کله چې دغه تخنیکي مسایل حل شي ان شاء الله د حزب اسلامي افغانستان مجاهد امیر به د هیواد په یو ښار کې راڅرګند شي.
له حزب اسلامی سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې عالی شورا له لوی لاستراوړنو څخه ګڼل کېږي او افغان حکومت او حزب اسلامی د دغه هوکړې د موادو عملی کولو ته ځانونه ژمن ګڼي. د سولې عالی شورا مسؤلینو ډېر ځله ویلي چې وسلوال طالبان د هم د حزب اسلامی په څېر د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو تل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرو ته حاضر نه شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 کېدونکي دي. صالح محمد صالح د پراګ په سټوډیو کې د یو لنډ خبرونه په وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا پلازمینې ته ورسېد. دی به د دغې هېواد له چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو پر مسایلو خبرې وکړي. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر به هلته له میشتو افغانانو سره هم وګوري. افغان حکومت په مسکو کې د سولې په اړه په جوړېدونکې غونډه کې د خپل هیئت د ګډون خبر ورکړ. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست وایي چې په دغه هیئت کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر سطحې چارواکي برخه لري. د هلمند په ګریش او سنگین ولسوالیو کې د ملکي تلفاتو د څیړلو په هدف یوه هیئت په دغه ولایت کې خپلې څیړنې پیل کړې. مشرانو جرګه د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه ژر اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس تېره میاشت ویلي وای چې د دغو انتخاباتو نیټه به په 2 ورځو کې اعلان شي. افغانستان د کرکټ دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد ارمان د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې د ګډون په هدف هندوستان ته رسیدلي. د پاکستان پولیس وایي د یوه محلي زیارت د منجاور او د هغه د همکارانو لخوا 40 کسان شکنجه او بیا وژل سوي دي. منجاور عبدالوحید او 4 کسان نیول سوي دي. د روسیې یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې په چچنیا کې چارواکي هم جنس بازان نیسي او وژني. په سربیا کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. بلخوا د ارمنستان اوسیدونکي نن په پارلماني انتخاباتو کې خپله رایه کاروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې دا چې د سولې جام او ملین لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د ولایتونو له لوبغاړو څخه جوړې شپږ لوبډلې د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ ترسره کوي چې د اپریل په 15 به پیل شي. د ښاغلي فضلی په خبره تر دې وروسته به د ملین لیگ تر نامه لاندې د کرکټ د غوره شپږو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شي. د ښاغلي فضلی په خبره دا ډول کورنۍ خپل منځي سیالۍ د کرکټ پر ودې خاغیز کولی شي او ملي لوبغاړو ته له ویسټ انډیز ملي لوبډلې سره د سیالیو کولو لپاره ښه چمتووالی دی. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رزمي سپورت د پراختیا په برخه کې د افغانستان د باتوران دود بنسټ په ملي او نړیواله کچه وستایه. د ملي اولمپیک د کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ تیره اونۍ د کابل د ناحیو د اتیاو لوبغاړو ترمنځ په ملي او نړیواله کچه د باتوران دود تر نامه لاندې د رزمي لوبې سیالۍ ترسره کړي چې په راتلونکي کې هم د ولایتونو په کچه دغه ډول سیالۍ ترسره کوي. باتوران دود یوه رزمي سپورتي لوبه ده چې په هیواد کې ډیر مینهوال لري. او د هسپانی د فوټبال لیگ په سیالیو کې ایبار، اتلتیکو بلباو او اتلتیکو مادرید لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې ایبار لوبډلې 3-1 پر وړاندې ویاریال، اتلتیکو بلباو 2-1 پر وړاندې اوساسونا او اتلتیکو مادرید لوبډلې 2-0 پر وړاندې مالاګا لوبډله له مخې لرې کړه. همداشان په دغو سیالیو کې د ریال سوسیداد او لاګانس لوبډلو سیالي 1-1 پر وړاندې برابره پای ته ورسېده. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې دي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې په پام کې ده چې نن شپه ریال مادرید او الاویز او همداشان بارسلونا او ګرنادا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووزي. لمنتیا مو مننه.
قدر من اوریدونکو، رازو د خبرونې پاتې مطالبه ته د افغانستان جمهوریت ریاست هغه وازی ناسمې وبلل چې ګواکې د سولې عالی شورا مالی منابع نه لري. دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي د سولې د عالی شورا بودیجه ځنډیدلې خو لمینځه نه ده تللې. تفصیل د خان محمد سنگ په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د عالی شورا د مالی سرچینو د وچېدو په تړاو د یو شمیر رسنیو خپاره شوي راپورونه ردوي او وایي چې د دغه شورا مالی سرچینې خوندې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په خبري ناسته کې وویل د سولې د عالی شورا ستراتیژي بشپړه شوې او و بکړی شي چې د یاد شورا کارونه له پخوا څخه لا ښه او مؤثر کړي.
شورای عالی صلح استراتژیش نهایی شده، برخلاف خبرهایی که دیروز نشر شده بود که منابع مالی ندارد.
د سولې د عالی شورا استراتژی بشپړه شوې او د ځینو رسنیو د خبرونو پر خلاف د دغه شورا لپاره مالی منابع شته او کوم بدلون چې رامنځته شوی د یاد شورا ظرفیتونه بلوړ او کارونه به د دارالانشا له دندو سره سم متمرکز شي.
خاغلی مرتضوی وویل د دغه شورا لغوه کیدل د حکومت په پلان کې نشته او زیاته کړه چې د سولې ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او دغه هدف د سولې د عالی شورا له لارې تعقیبیږي. خاغلی مرتضوی دا هم وویل چې په سیاسي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد اکرم خپلواک پر وسنۍ دندې سربیره د جمهور رئیس په حکم د دغه شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د ده په خبره دغه بدلونونه به د سولې د عالی شورا په چارو کې تازه خوځښتونه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د سولې عالی شورا د یوې منبع له قولې لیکلي چې دغه شورا چې له 1390 لمریز کال راهیسې فعاله ده د روانې اونۍ د شنبې له ورځې وروسته بودیجه نه لري. دغه رسنیو د نامعلومو منابعو له مخې لیکلي چې مرستندویه هیوادونه نور نه غواړي چې دغه شورا تمویل کړي او دا هم ویل کیږي چې یاده شورا به له منځه لاړه شي. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د معلوماتو له مخې د یاد شورا کلنۍ بودیجه څه کم 3 میلیونه ډالره ده چې د مرستندویو هیوادونو لکه امریکا، انګلستان، جاپان، جنوبي کوریا او ځینو نورو هیوادونو لخوا ورکول کیږي.
قدر من اوریدونکو د خان محمد سین راپور ته غوږوي چې وایي د افغانستان د سولې عالی شورا مالی منابع نه دی وچ شوي. بیا هم د سولې د عالی شورا په اړه یوې بلې موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې خپل سلاحکار محمد اکرم خپلواک د سولې د عالی شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکلی. ښاغلی خپلواک به د نوې دندې ترڅنګ پر خپلې پخوانۍ دندې کار ته هم دوام ورکړي. اکرم خپلواک له احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړي. د مرکه په پیل کې ښاغلی خپلواک وویل ولسمشر د سولې د عالی شورا په چارو کې د اغېزمن کار لپاره دی غوره کړی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او خصوصاً د جرأتمند جمهور رئیس لومړنی تعهد ژمنتیا او هغه اساسي کار چې هغه په افغانستان کې د دایمي او پایدار سولې هدف و چې باید زر تر زره منځته راشي او په دې باندې کار وکړي. د دې اړوند باندې جدي اقدامات په تیرو 2 کالونو کې هم شوي دي چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامه یو لوی دستاور ده او د دې هدف لپاره چې موږ څنګه وکولی شو د نورو وسلوالو مخالفینو د طالبانو په شمول د سولې مذاکرات کامیاب کړو او روان ترکیش ته د سولې لارې او د خبرو اترو لارې چې افغاني حل وي رامنځته کړو. په دې اړوند باندې د جمهور رئیس د دانشا د برخې مسؤلیت چې هغه هم تخنیکي او اداري او هم د ادغام موجودیت پروسه او هم د سولې د موافقتنامو د تطبیق مسله او هم د سولې د عالی شورا سره په دغه برخو کې د همکاري مسله ده تر څو پورې چې یو مثبت او اساسي اقدامات په دې برخه کې واخیستل شي.
بله ښاغلی خپلواک، د ولسمشر لخوا تاسو ته خاص ځانګړي صلاحیتونه چې پخوا د سولې شورا او د سولې د شورا مقاماتو نه درلودل درکړل شوي دي، د دې لپاره چې دغه پروګرامونه د سولې د شورا په ښه ډول ترسره شي.
ولې نه د دې څنګه چې د دارالانشا مسؤلیت سره په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس خاص نماینده یم، په همدې اړوند ټول هغه څه چې د سولې د راتګ لپاره لازم وي د راتمه جمهور رئیس لفانه هغه ټول اختیارات ورکړل شوي دي او ان شاء الله په دې اړوند به اساسي قدمونه واخیستل شي. د اساسي خبره دا ده چې سولې د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده او په دې کې به اوس هم د ټول افغانستان خلک شریک وی داخل بوی او کدی کلی ټول افغانانو همکاري لازمه ده. فقط د نشا تحصیلات او شرایط نامده کوي، نور به ان شاء الله پروګرامونه به د افغانستان د خلکو سره په مشورې باندې او د جرات ماب جمهور رئیس مستقیم لارښوون ولایت لاندې پر مخ وړل کی.
بل د سولې شورا تقریبا حزب سره د سولې تر وخته پورې یو بې صلاحیت اداره ګڼل کېده. فکر کوي چې ستاسو لره تک سره به د شورا یو ځل بیا په پخو ودرېږي توقع لري تمام اوس شته یا کوم جمعنه کولای شي؟
مطلق د سولې علي شورا خپل وظایف لري او د دې په ستراتیژي کې کاملا وسیو بدلون او تغییر راځي. دارون شاه خپل وظایف او مسؤلیتونه لري او حکومت په ټوله کې او جرات مار جمهوریت په خاص توګه دغه برخې ته خاصه توجه لري او زه مطمئن یم چې مثبت تغییرات به په نږدې راتلونکي کې وګورو او له همدې موقع نه په استفادې سره غواړم چې په ټولو وسلوالو مخالفینو د طالبانو په تحریک باندې مغږ وکړو چې بالاخره افغاني تفاهم او افغاني جرګې یوازینی د حل لارې دي. او
قدرمن اوریدونکو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې خغلی اکرم خپلواک تازه د ولسمشر لوري د سولې د دارالانشا د مشر په توګه هم ټاکل شوی دی. نوموړي زموږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو زموږ د نننۍ خبرونې هغه برخه چې د راپورونو او مهمو مرکو خبرېدو ته ځانګړې شوې وه په همدې ځای پای ته رسیږي. امان الله میرزي د ورکوشو عزیزانو خبرونه چمتو کړې ده.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مه ومنې په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو په وار وار مو ویل دي چې کله ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل نوم ناخلی او یا هم خودا چې دا کس نوم ناخلی کوم چې لټوي نو د دوی پیغامونه نه خبرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې یو ځای دغه پروګرام سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو موږ غاګل ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو کدن نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورته تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاره نه لاړ شئ. اولته دغه پروګرام لسره واوري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم داسې azadiradio.com. ګران دوستانو اوس غوږونه سي هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز عبد الخالق افغانی ما د هلمند ولایت استاد دغه پیغام پیژم. زما پیغام دغه دی وروره، زما د کازی ورکبه دوه کال کیږي د عبد الغفور په نامه دی. نو که هر مسلمان دور پیدا کړی دی نو موږ سره دی په دغه شمیرې باندې اړیکه څنګه کې چې په وسه وایا اته څو یو شپته نه څونه نه وي او بلش مې راغله صفر اویا نه څو درې نه څو درې یو اویا. نو په څنګه شمیرې د زما سره اړیکه څنګه کې؟ الو سلام
علیکم، زه د نینګرار ولایت د رودا ټول سوالی نه خبرې کوم. زما یو ورور چې سید حکیم ازادي راځو تخپل سلامونه وایم. زما یو ورور چې سید حکیم نومیږي د محمد طاهر زوی او د عبدالولین مسیدات څلور کال کېږي چې د جلال آباد د هوایي میدان نو ورک شوی خپل مزدورۍ لته که هر چاته د مړي یا د ژوندۍ معلومات موږ ته په دې لمبر زنګ وي. لمبر تکراروم 0 3 1 3 8 2 3 3. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه عبدالعلي جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومیږي تقریبا شل کلن دی. دې کال کې چې کونه لا درکښوي ده که چاته د دې په حق معلومات وی نو د اسلامي او انساني همدردی لمخې ما ته په دې نمبر ټلیفون کړی سکراویا نه شپې ته بیا له سلو سوو نه هدیش شماره یو ځل بیا وایم سپر اویا نه شپې ته بیا له سلو سوو نه هدیش والسلام په احترام.
السلام علیکم. ما یو ملګری دی تعوذ نمیږي د دوه میاشتې کې چې نادره کده کار چاخ دلی نو ما ترې په دغه شمېره باندې زنګ وی چې پر وتا و درې شپږ سوه څلور نوي یو سل اتلس.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ته زما سلام. زموږ خاص ورک دی چې نوم یې عبدالرحمن دی. دی د بلوچستان ورک درې درس کلو دا ته پنځه دیرسو کلو پورې چې یوه پته نشته د مرګ او د ژوند. نو دلته مخکې دا پیغام کړی و آزادی رادیو ته خو موږ له بده مرغه هغه ونه نیاو. نو چې موږ ته پته نشته موږ پچې لژلی دي. نو دا مهرباني ده دی وکړي عبدالرحمن ورور چې د پلار نوم یې حسن دی د بلوچستان. نو بالکل یې د مرګ د ژوند درک نشته. دی دا مهرباني وکړي که ریډیو خپله اروي که یې خپله نه اوري معنی آزادی ریډیو ته چې مخکې پته ورکړې ده دی د دوارې ځان حاضر کړي. آزادی ریډیو ډېره مننه. دا زما د ټلیفون شماره ده 0 3 0 3 8 5 4 5 9 1.
بس زموږ یو ورور دی په نام دریځ ګل. دا یوه میاشتې پوره شوه چې ورک کړی که چاته معلومات کېږي نو موږ ته دې زنګ ووایې. د بادغس ولایت د قادس ولسوالۍ د ژیړې غونډۍ د بازار وشیدونکی زما نوم راجان. په دغه لمبر 0 2 0 2 0 1 0 0 دغه لمبر دی ورور. موږ ته معلومات راکړي دا دوم پیغام دی زه در سوم ته چې معلومات به راکوي. بیا موږ ته په دغه پیغام کښې راواستوئ د خیره سره چې دغه لمبر دی موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
آزادی رادیو ته زه عبدالملک کره د زابل ولایت د نظانج ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه زموږ یو نفر د عبدالرحمن په نامه د نظانج زابل د ولایت د نظانج ولسوالۍ د شمزو د کلي د حاجي یوسف زوی ده. په دغه نامه د شپږ اووه میاشتې کېږي نادره کړه چې چېرې یا دی دا زما غږ اوري یا بل چا ته درک وي په دغه شماره دې زنګ وي 0 2 5 1 4 4 0. شماره یو وار بیا وایم 0 2 5 1 4 4 0. مننه.
بلې. السلام علیکم. زه بسم الله همنوایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده اوسېدونکی یم. زما یو خورایي چې د سلطان عزیز په نامه نومېږي په چپه سترګه ګل لري. د غفور اکا زوی دی. د دیارلس کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د ازادۍ راډیو له طریقه مو اواز اورېدلی دی. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي که سلطان عزیز زموږ اواز اوري یا د سلطان عزیز په نامه چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه لاندې شمېرو زنګ ووایي 0 5 5 5 4 4 0. او بله شمېره ده 0 9 2 4 1 0. بیا هم شمېرې اعلانومه 0 5 5 5 5 4 4 0. او بله شمېره ده 0 9 2 4 1 0. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام راته نشر کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ته په دواړه لاسه سلام کوم. زه عبدالقیوم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندینه و ستاسې سره په لین کې یم. ورځ زما پیغام خامخا نشر کړي. زما یو بچه خاله دی چې دا څلور اوتیې کېږي نادرکه سوی دی وروره. هر مسلمان چې په دغه باب له معلومات لري 100,000 اجلاس ته کړي بیا دې په دغه نمبر باندې زنګ را ووي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 6 5 8 8 0 0 8 1. دغه ټلیفون یې وروره زنګ را ووي خامخا دا زما پیغام نشر کړي وروره. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 6 5 8 8
زه حکیم یم له پکتیا نه له موږ نه یو هلک ورک سوی دی یو هلک چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی تقریبا د 15 کالونو د ګردیز د ښار دی احسان الله نومېږي چې د پلار نوم یې شیراسن دی که چا ته دا هلک معلوم وي نو په لاندې شمېره دې اړیکه ونیسي 0 85 56 153.
سلام علیکم زما نوم شرسن ده د پختیا ولایت ګردیز د طرف تماس کوم چې زما زوی نومېږي احسان الله په ژبه غونګ را په غوږو نه اوري که چاته دا معلومات په دې شمېره کې ماته تلیفون وکړي 0 5 5 2 5 1 5 3 خپله شیرینۍ د لاسه کې که پرځ کې ماته په دې شمېره تلیفون وکړي وسلام پرې اختره زما خلک.
ہلو السلام علیکم زه د المن ولایت د ولسوالۍ ته سای سره په تماس کې یم. د وطن نوم مشوره کوي دی زما نوم شاغاسي دی د ورور نوم عبدالولی دی د 8 کاله 9 کاله کېږي چې نه دراکه دی هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 4 9 0 8 0 ار چاته چې معلومات دي د پلار نوم چتوره غا دی د بل ورور نوم باغوان دی د ودا ځوان لالک دی د بل د جانان دی د بل غا وجه دی ار چاته چې معلومات دي که بندي وي یا چاته معلومات دي او ځای کې مخه دې په داس نه راځان ګوي تیر دې او چې هغه ته د لالی په نامه زنګ ولې وو چې په باګران کې بندي دی را ساجان په مابس کې لالای ورور کزما زغا وری په دا اسمه راځي مستزان ګوي ډېر دوای به ورته وکړو سلام.
زه دا عارفور د دریم کمنه لمبرې خو خبرې کوم ایما یو ورکای ماشوم چې د 12 تر 14 کالو پورې عمر لري دوه نیم کاله په شاو کا شوای دا چې ذهني توازن یې خراب ده او په هیټا کې په ور باندې سوای نشانای دغه د ازو جنت ګل نامیم او زوی می عبد الله نامی د لمبر کچې حد کده هر چا سره د دغه ماشوم پته وی په دغه لمبر دی ما سره رابطه وساتي 0 3 4 3 4 9 8 3 5 4 0 0 3 4 4 3 0 0 9 8 3 5 4 اخیری کې 4 دا د ما د لمبر جنات ګل هغه د ما سره برابطه وسی.
السلام علیکم زه شاولید د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زما د اکاځي د تاجګل په نامه د مزارې کې ورک شوی د طالبان په وخت کې چې دغه معلومات ګور مسلمان ته یې ماته دی په دغه شهر زنګ وی
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
او یا لمرګ وی او یا شاف له بنجلی ما ته چې پېښ ما ته پېښ مړه ده چې پر او یا زوس زوی وی
قبول کی باد سلام زما د خاله دی نعمت الله نوجی چې د قندهار د ولایت نه د ګند ولسوالی او د بینجی د کلی اوسیدونکو دی دغه حکومت راتلای کی دی نادارا کسو دی در وسه پرې بیا اس ترک ندی معلوم سوی زمړو د ژوند یې ته یا دی په خپل راز ما زا غوري یا یې څوک معلومات لري پر دغه شماره باندې دی اږي کی زمر سره ونیسی دا شماره زوایم دی دغه 0 و 0 و 0
بیا شماره و ما داگر سپر آیا شل پینزنوی سلور سوا پینزویش.
الو سلام علیکم زیست مطلع در بادگست سوالای تماغور در ولسوالی تخصیص ور پتماس کنز ما یو معنا ده که در خلکیجی که نظره کده گلگلات نمیجی در یو پلار نمی مادرهیم ده در مرغاو در ولسوالی ده در بکند در نایده ده در تر از خلکیجی که نظره کده در مشر غور نمی در مادرهیم زیده در مشر غور نمی برکت ده یو بل غور نمی هم نظرگول ده هر سو کده در فاکر معلومات داری ماده دی پدر داشتیم از زنگو سپر و نه سپر نه پینزا و دو وارد دو آخری اندریش ما را از دربیات کردم سپر و نه سپر نه پینزا و دو وارد دو آخری اندری و سلام تا احترام.
السلام علیکم در زدی رادیو کرکونک تا سلام و نوائم زهنیت گل در کندهار ولایت دمیوان و نسالی تا میڈیکل سره نیو وجه ده ما خبر ادا ده چې ما پلار ده شل دویشت ورځې کېږي چې نادره کدی کار ګران ورور مسلمان ته معلومات کېږي په دغه شمېرو کې موږ تاریخ ونیسي صفر اویا دوه واره دوه صفر پنځه اته دوه درې او بل نمبر صفر اویا پنځه دوه درې یو دوه واره پنځه بیا یو کار مسلمان ور په دغه د خپل ځما आवाज اوري د خپل د پیدا نمبر زنګوي مننه السلام علیکم.
بلې السلام علیکم درز خان زابل ولایت خبره کوم ما بلا زه حضور محمد تنامه د شپږ ورځې ول سکال کې د پاکستان شمول په شار کې د چون ازون مزاله له پاکستان له خوا نه درکښو ای څو پیسو لپاره کچیر د نوموړې په اړه څو کره معلومات لري څنګه کا په نړۍ شریو ته کول کېږي کمل او ژوندې ما د ټلیفون شمیرې په دغه شمیرو د ما سره تماس ونیو چې پر اړیا ډیر شل ډیر نه نو هم شمیره د سی پر اړیا و ډیر شو ډیر شل څلور لس. الو السلام علیکم زه
چنار د زابل ولایت چنار درنځي د زابل ولایت ته خاکی افغان ولسوالۍ ته سره په تماس کیم د موږ یو د کاکا زوی د شاکر الله په نامه باندې د چنځي شپږ سکولو په مابین کې عمر لري چې سکال د دواړو د سکال تیر د دې تیر کال د دواړو اخترانو په مابین کې د کندهار ولایت ته تللی وو حالته یو د یو په یو سټینګری بوولې و چې هغه د بابا کیږي پیرزاده کا نیمیږي دا بوولې و د مریض بیا لیږه چې ښکه بس نو ډاکټر دوا ورکړې و نو له دوا ورسته تللی و د ارغنده ولسوالۍ ته لیږه خو چې بیرته مثلا نو وښ په باټ بیرته راګرځېدلې و د سیمانو په پلو باندې د پریټ کمانډان په نامه باندې یو عسكر کته کړی دی نو موږ له پریټ کمانډان پریټ کمانډان تاسو کوم د هله د شکایت د په حق له باندې د مرګ د ځوان معلومات لري نو موږ ته په دې شماره باندې حتمن زنګ وای چې پر زتاش ته د شماره تکراروم چې پر وسه و دراتیا شپته تنځاویا څلور څلې شماره یو ځل بیا تکراروم سپر دراویا دراتیا سپر دراتیا تنځاویا شپېته تنځاویا څلور څلې.
ما یو ورور د حقیقت کو درکلا په امام د حکیم دازي د لوړې د برو کې په شاوخوا کې نه درکاسو دي دا تر دا د کندهار په شاوخوا کې د سیدانو چوک په پوری داداس در نن در مارکیټ په پدا شاو خاص نه درکښو دي هر مسلمان ورور کې ته علم معلومات لري دا غسان ا دې ته جراولي او دې په دغه سره اړه کرا سره ونی سي صفر اویا تلويش تلور شته پنځه سو ادو دي دا لکه څنګه ربیا صفر اویا تلويش تلور شته پنځه سو درو دي.
زمون یو ورور دین آزاد نادرکه د کچکول خان په نوم زه خپل رضا خان خبر کوم په چاته د دې په اړه معلومات دي چې مال د زنګوي چې پر واویا نن وی سلور را یو سرو سلور را چې پر واویا نن وی چې پر اتا یا نن وی سلور را یو سرو سلور را.
السلام علیکم زه محمد ابراهیم خبرې کوم د غزنی دی ولایت د ګیرو دی ولسوالۍ چې موږ یو ورور ورڅوي دا دا درې کاله مخکې کېږي د عبدالخالق په نامو باندې لجنده کې سکلو ویش تکللې ده نانوایی کې سردار ده په هر چا معلومات یې او موږ یې معلومات راکولو په دوه شماره باندې د موږ ته زنګ ووایي صفر ونه صفر نه پنځه اته نه دوا سپور شماره یو اړ بیا تکراروم سپور ونه سپور نه پنځه اته دوا نه دوا سپور ارچا کد دې ورور معلومات راکو ډیر مهرباني به یې خدای تعالی دې خو دې خو سره وکړي.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي.
ساعت 5 عصر به وخت افغانستان است. رادیو ازادي را مشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم می‌کنم.